د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د نهه ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې څلورمه نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دی د ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
هر کله وایو ګران اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لا ول غوښی د خبرونو سرټکو ته
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت ترې د قبایلی سیمو لپاره د ملی پانګو یا ان اف سی نه 3% برخه غوښته ده خو پرویز خټک وایي ولې صوبه فاټا ته پیسې ورکړي
پاکستان کې پرون په یو ورځ کې تندلارو په جنوبی وزیرستان کوټه او لاهور کې د فوجیانو او پولیسو په ګډون 13 کسان وجلی یوازې د لاهور ځانمرګي برید کې 14 کسان وجل شوي وو په د پنجاب د قانون وزیر وایي
جو تصویر انہوں نے جاری کی ہے جماعت الاحرار نے وہ ٹیلی کر گئی ہے اس فوٹیج کے ساتھ جو یہاں پہ ہم نے جو ہے کلیکٹ کی ہے
او تما د چې د امریکا او ناتو د غړو هیوادونو پرته به روسیا سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یو سیمهیز کانفرنس کوربه وي
د ټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
تما د چې روسیا به سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یو سیمهیز کانفرنس کوربه وي چې د ناتو او امریکا څخه به پکې استازي ګډون نه کوي د روسیې د اطلاعات ترس د خبری رسنۍ د رپورت پر بنسټ روسیه غواړي چې په سیمه کې امنیت او ثبات وده وکړي او ترهګري وځپل شي خو افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیې د نیغ په نیغه خبرو کولو له بهیر سره چندان خوښ نه بریخي
نن په ټول پاکستان کې د لاهور د ځانمرګي برید غم منځل کیږي د دې حملې ذمہواری تندروا جماعت الاحرار په سر غستې او په دې کې لک تر لگا دیار لستنان مړه او اتیا او نسیات زخمیان شوي وو چارواکي وایي د ځانمرګي برید کوونکي د بدن ټوټې د ډي ان اي ټیسټ لپاره لیږلي دي د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا وایي د دې حملې هدف پولیس وو د پاکستان پارلماني غړي او سړنکاران وایي حکومت په پنجاب کې مشته د تندروا تنظیمونو پر ضد کاروایي کې ناکامه شوه په سینیټ کې حزب اختلاف نن یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې د ښه او بد طالبانو د تګلارې نه دی واوړي د لاهور برید نه علاوه پرون په جنوبی وزیرستان او کوټه کې هم په حملو کې لږ تر لږه 15 تنان وجلې شوي وو
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت ورڅخه غوښتي دي چې د قبایلی سیمو لپاره د قومي وسیلو شریکه پانګه یا ان اف سی ایوارډ کې ونډه واچوي پرویز خټک ویلي ل دې وړاندې مرکزی حکومت د ګلګت بلتستان آزاد جمو کشمیر او د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پاک د امنیت د پروژو لپاره 3% زیاتوالی غوښته و ولی پرویز خټک دا ونه ویل چې نورې صوبې د قبایلی سیمو د برخې پر سر څه دریز لري او یا مرکزی حکومت دغه غوښتنه د نورو درې واړو صوبو پنجاب سند او بلوچستان نه هم کړې ده او که څنګه
د امریکا هغه وفاقي جج چې د صدر ډونلډ ترامپ د سفری بندیز په حکمنامه عارضي پابندي لګولې و د ګول پورس فیصله کې ویلي چې بندیز چیلنج کوونکي مقدمه په خپل مخ په وړاندې تلی شي بلخوا یو بل وفاقي جج د دې بندیز په حق لا یو بل فیصله جاری کړي چې وايي په دې قانون با په ورجینیا ریاست کې عمل نه کیږي وفاقي جج جیمز رابرټ د رواني میاش په سر کې د صدارتي حکمنامه پر ضد فیصله جاری کړي و چې تر مخه عراق ایران شام لیبیا یمن سومالیا او سودان نه هغه خلک امریکا ته داخلي دي شي چې سو قانوني ویزه لري او د امریکا د کډوالو د داخلي پروګرام هم جاري ساتلی وو د دې نه علاوه عدالت د ترامپ د دې صدارتي حکمنامه قانوني حیثیت ته هم کتنه کوي د ګول پورس د انصاف وزارت جج جیمز رابرټ تا ویلی وو چې د ترامپ د صدارتي حکمنامه قانوني حیثیت ته د کتنه نه کوي خو جج دا خواست رد کړي
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د بهرنی ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې او د افغان ځواکونو په ځمکني عملیاتو کې ډیر لستانه داعش وسلوال وژل شوی دی له کابل پرې حقمل روان دا راپور استولی
د ډیورنډ کرخې ته نږدې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په کوټ او هسکی مینی په ولسوالیو کې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي 14 تنه د ایش وسلوال وژل شوي او له دې ډلې سره د تړاو په تور 8 تنه شکمن کسان نیول شوي دي. په اړه په ختیځ ننګرهار کې د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال ډیوی ته داسې وویل: حکمل روان، امریکا غږ، ڈیوا ریڈیو، کابل.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ده.
د بشر د حقونو یوې مخکښې نړیوالې ادارې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې تورن کړل چې تیر کال یې د هیواد په شمالي برخو کې د استوګنې پر ځایونو باندې لږ تر لږه 8 ځله د کلورینو بمونه غورځولې دي. د کلورینو د بمونو په کارولو باندې نړیوال بندیز لګول شوی. د بشر د حقونو د څار ډله یا هیومن رایټ واچ د دوشنبه په ورځ په خپل یو راپور کې ویلي دي چې د نومبر 18 څخه په الیپو کې د کلورینو د بمونو کارول پیل شوی دي. راپور وړاندې لیکي چې هیڅ داسې شواهد نه موندل کیږي چې روسي ځواکونو به دغه بمونه غورځولي وي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن وروسته له هغې استعفا ورکړه چې له روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه حکومتي چارواکو ته د ناسمو معلوماتو د ورکولو راپورونه خپاره شول. زموږ همکار ارباب محمود علي پرې دا راپور چمتو کړی.
فلن په داسې حال کې استعفا ورکړې چې د ټرمپ انتظامي جوړېدو لا یو میاشت نه ده شوی او سړونکي دا د سر د لوړ رتبه سلاکار ټیم دپاره ضربه ګڼي. فلن د ډونلډ ټرمپ په هغو ملګرو کې وو چې په صدارتي کمپین کې مخکې وو، ولې د هغه د روس سره په اړیکو نورو چارواکو او مشیرانو هم تحفظات لرل. فلن په ابتدا کې د ټرمپ مشیرانو ته ویلي وو چې د انتقال اقتدار په وخت کې روس باندې د امریکا د بندیزونو په اړوند د روس سفیر نه وو خبر کړی او په ښکاره د فلن لخوا د ورکړل شوو معلوماتو یوازې نائب صدر مایک پینس د هغه د دریس تایید کوو. روسته فلن د سپینې ماڼۍ چارواکو ته ویلي شاید هغه د روسي سفیر سره د بندیزونو باره کې خبره کړې ده. خپل استعفا کې فلن ویلي په توندې سره د رامنځته کېدونکو واقعاتو باندې هغه صدر پینس ته د خپلو روسي اړیکو په اړوند نامکمل معلوماتو ورکولو څخه خبر کړی وو. جنرل کیت کیلوګ د ملي امنیت موقتی سلاکار نومول شوی دی. د دغو حالاتو نه خبر دوه تنو ویلي دي چې د انصاف محکمې د ټرمپ انتظامیه د مایکل فلن د روسي اړیکو نه خبر کړی وو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د صدر جوړېدو پس د لاولنی ملاقات تیاری کوي. نتنیاهو به سلورم عالمی مشري چې په وایټ هاوس کې به مخ په مخ د صدر ټرمپ سره ویني. د نمخکې د برتانی وزیر اعظم تریسا می، جاپان وزیر اعظم شینزو آبه او د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د صدر ټرمپ سره لیدلی وو. تمدا دواړه مشران به د ایران او پسیمه ایزو مسلو خبرې کوي. د اسرائیل د کابینې یو مشر وزیر د ګل پورز ویلی وو چې نتنیاهو نور د فلسطینی ریاست ملاتړ نه کوي، خو د دې تصدیق نه دی کړی چې آیا د شروع په ورځ به د صدر ټرمپ سره ملاقات کې نتنیاهو دا خبره په ډاګه کوي او کنه.
ترکی چارواکي وایي په استانبول کې د نوي کال په شپه په یو نایټ کلب باندې 9 کلن مشکوک برید کوونکی د داعش غړی دی. په دغه پیښه کې نیول شوي مشکوک کس 9 تنه وژلي او 15 نور ژوبل کړي وه. ترکی رسنۍ وایي یاد کس چې په خټه ازبک دی دا مهال د محکمې پریکړې ته شیبې شماري چې تر اوسه ټول ورته د مرګ د سزا غوښتونکي دي.
او نن د نهې په ورځ به تمه ده د امریکا په سینټ کې د وړوکي کاروبارونو د انتظامیې د پاره د لنډا مکموهن د پاره رایه چول کیږي. د ګل په ورځ سینټ د خزانې د وزارت لپاره د ټرمپ نامزدګۍ ته منظوري ورکړې وه. سټیون میوچین د پخوانی د وال سټریټ اگزیکټیو پاتې شوی.
متحده ایالاتو د وینزویلا د ولسمشر مرسیال د نشه یي توکو د نړیوال قاچاقچی په نامه ونوموه. د متحده ایالاتو یو لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې یاد کس نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق قاچاقو لارې کنټرولولې، بلکې جنوبي امریکا کې یې له نورو قاچاقچیانو سره هم مرسته کوله. طارق زیدان السامی تیره میاشت د ولسمشر د مرستیال په توګه ونومول شو. نوموړی د 2008 څخه تر 2012 میلادي کلونو ترمنځ د وینزویلا د کورنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې او تر هغې مخکې د 15 کالو لپاره والی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوردونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واوریدل، تمه ده چې د امریکا او ناټو د غړو هیوادونو پرته به روسیا سبا یعنې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یو سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان په موضوع د کېدونکو غونډې اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف و روسیې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سفر په محل وکړ. د دسمبر په میاشت کې په مسکو کې سوي غونډه کې پاکستان او چین شریک وو، خو دا به لومړی ځل وي چې ایران، هندوستان او خپل افغانستان به د شروع یا چهارشنبه پر ورځ کې دونکو خبرو اترو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی هم پخلای کړی چې د مسکو په غونډه کې به د ګډون لپاره استازي لیږي.
از اجنډای این نشست گفته شده است که نشست یاد شده برای بحث پیرامون هماهنگی همکاری این کشورها در حمایت از
مستغنی وای د دې ناست په اجنډا کې ویل سی چې یاد غونډه د دغو هیوادونو د همکارۍ او د همژغۍ په تړاو هغه بحث دی چې د افغانستان د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره جوړیږي. دا چې دا ناسته د افغانستان په اړه ده، په دې حکومت پریکړه وکړه چې یو استازی یعنی د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژي او پالیسی مشر پکې برخه واخلي. اندری کزانسیو چې د انسټیټیوټ آف انټرنیشنل سټډیز څېړونکی دی، وایي د خپل خاورې د تحفظ په اړه د افغانستان حکومت صلاحیت ته په ټیټه سترګه کتل نه دی پکار، او همدا وجه ده چې روس په سیمه کې همکاري لپاره د افغانستان حکومت څخه پرته نورو اتحادیانو سره همکاري کړې ده. روسیه د امنیت او د داعش په خلاف جګړې د پاره همکاري ته اړتیا لري، د په داسې مهال چې داعش په مرکزی ایشیا کې هم جړړې نیسي. افغانستان یو داسې ځای دی چېرته چې ګڼ شمیر نړیوال ترګر موجود دي، او ډیر پکې داسې دي چې روسیې یا د مرکزی ایشیا د هیوادونو پاسپورټونه لري، روسی ژبه وایي، او روسیې ته هم خطر را ولاړولی سي. که یو خوا په افغانستان کې 15 مرګ ژوبله د طالبانو د لاسه رامنځته کیږي، نو بلې خوا په هیواد کې د داعش حملې هم مخ په زیاتېدو دي. دیمیتری ورلترو د سنټر آف کنټمپرری افغانستان سټډیز په نوم د څېړنې د ادارې څېړنکار دی، او وایي داسې یو امید موجود دی چې ګڼې د مذاکراتو د لارې طالب مشران په دې خبره آماده کېدای سي چې د داعش مخالفت وکړي، او دا خبره ځکه هم اهمیت لري چې که چیرې داعش په شام او عراق کې ماته وخوري، نو مشران یې په افغانستان کې پناه و نخلي. امریکایي مامورین وایي د ایران او پاکستان ترڅنګ طالبانو سره د روسیې رابطې طالبانو ته رسمیت او ملاتړ ورکوي، او په نتیجه کې یې خپله د افغانستان حکومت او د ناټو کوششونو ته زیان رسي. دیمیتری ورلترو وایي یوې خواته دا بې منطقه خبره کیږي چې روسیه په افغانستان کې د ثبات دپاره کار نه کوي، او بلې خوا روسي مشران په دې اړه اندېښمن دي چې امریکې په افغانستان کې ګڼ شمېر هوایي اډې نیولې دي چې اټومي وسله وړونکي جهازونو دپاره استعمالېدای سي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي په افغانستان کې د ثبات او د امنیت سیمواري د سنبالولو لپاره د زرګونو په شمېر کې اضافي عسکرو ته اړتیا لري.
د دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه کولای شئ. د ډیو ریډیو په ویب سایټ باندې هم واوري او د ټلویزیون خبرونه وګورئ. د ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com. په خبرونه کې وس تاسو ته یو سیړنه وړاندې کوو. تاسو د افغانستان په سر چې په ماسکو کې کومه غونډه روانه ده په دې حق باندې تفصیل واوریدو. خو دا غونډه څومره مهمه ده په دې صورت حال کې چې امریکا او نیټو پکې نه دي شامل. پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د ټلیفون په کرخه ملګری شوی. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب. پیر زبیر شاه صاحب، لاول خو دا اوریدونکو تکو وایي چې څومره اهمیت لري دا غونډه چې نه پکې امریکا شته نه پکې نیټو شته، او دا دواړه په افغانستان کې ډیر مهمه لوبغاړي دي.
بالکل، دا دوم غونډه دا سبب کیږي د نه مخکې کوم یال ساتو افغانستان په کې نو شامل کړي، نو وی باندې بیا افغانستان د نو کې کړي و چې یو پروګرام یو کانفرنس یا افغانستان باره کې د اوه کې افغانان نه دی انوایټ کړي، هغه ته دعوت نو ورکړي. نو دې پیرې دی بیا دا سکړي دي چې امریکا او کوم ناتو دا غې په کې نه دا راوختي. نو ماته خپل دا چې کوم سباغ دی دا داسې روس یو سیاسي یو داسې چال دی چې هغه کوشش دا دی چې امریکا او نیټو چې کوم رول دی هغه افغانستان کې هغه باندې اثر واچوي او هغه کې کمی راولي او هغه لږ مشکوک کی. د نه مخکې سوره زوران دی چې کوم امریکای جرنل دی د ریزولوټ سپورټ والا نیټو چې کوم نمائندګي کوي مشرقي، هغه ویلي هغه په روس باندې نیوکه کړې و چې روس طالبانو سره تعلق ساتي او چې کوم افغان حکومت ته هغه کمزوروي لګیا دی. نو دین علاوه مونږ دا وینو چې په دې سبا کې اول ځل سبا چې کوم کانفرنس په کې اول ځل هند هم راوخته دی، ایران هم راوخته دی، نو مونږ به ګورو چې پاکستان هم دی. نو دا چې څومره ملکونه دي دوی مفادات کلیش کوي لګیا دی افغانستان کې، هند او پاکستان خپلو کې نه لګي او هغوی مقابله شروع ده یو قسم افغانستان کې د اثر پاره. دغه سه ایران د ایران او دغه سه چین او هند نه لګي، نو مونږ به ګورو چې څنګه دا مختلف مفادات یو بل سره یو ځای کوي. خو ما نه د خیال چې مونږ ته ډېره ګټه تمه پکار ده د کانفرنس نو سبا چې کوم را روان دی.
پیر زبیر شاه صاحب، امریکا او نیټو په کې نشته دی، مخکې زل چې کوم غونډه شوی وا هغه کې افغانستان ته برخه نه و ورکړی شوی، افغانستان په کې شامل نه و. روس څه مقاصد ترلاسه کول غواړي دا قسمه غونډه سره چې یو زل افغانستان نه بل زل دوه ډیر مهمه چې کوم اتلافیان دی هغه په کې نه، نو په افغانستان کې به دوی څه قسمه څنګه ثبات راولي او د روس د دې پر شا تاسو ته صحیح را دی ښکاری؟
بالکل، روس اوس کوم دلیل پیش کوي؟ روس وایي چې دلته داعش ته او داعش کې زما کسان داسې دي چې هغه د روس چې کوم پخوانی ملکونه او هغه سره تعلق دي، نو روس ته ډایرکټ خطر ده. او په دې وجه نه دی وایي چې طالبان او داعش چې خپل کې په جنگ دي، نو روس وایي چې دوی وجنه دوی طالبانو سره تعلق جوړوي لګیا دي او کوشش کوي چې داعش ختم کړي. خو دلته موږ وینو چې دا کوم مسله ده، مڅنګه اول وایي چې روس کوشش دا دی چې په افغانستان کې موږ کوم سیاسي او یو خلا وینو، او څنګه روس په شام کې ورننه وته یو جنگ کې چې دوی اسکردار نو پکې، نو دغه څه د کوشش دا دی چې اوس د دلته افغانستان کې خپل اثر دوباره قائم کړي. ولې افغانستان کې مونږ لري دلته افغانستان کې تشدد هم زیات شوی دی، دلته چې کوم امن کوششونه دي هغه هم اوس پورې داسې څه نتیجه نه دراوتی. نو روس او امریکا چې کوم جنگ دی سپارتي جنگ چې هغه هم لګته شوی دی، مونږ وینو چې هغه دلته په الیکشن کې په امریکا کې څه وشو، او موږ دلته ولیدو چې صدر ترامپ چې کوم نوې نېشنل سکیورټي اډوایزر او چې کوم مشیر جنرال فلین هغه هم استعفا ورکړه، ولې چې هغه روس سفیر سره خبرې کړې وې. نو دا ټول چې کوم هغه د دومکه سیاست حصه ده، او دا جنگ اوس په افغانستان کې راغی، افغانستان کې روس کوشش کوم ناتو او امریکایي مشن دی هغه کمزوري کې خپل اثر بیا بحال کړي.
صحیح شو. ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو وخت را کولو.
ډیره مننه.
درنو اردوونکو، پاکستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوړ رتبه پوځي قومندان د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی چې ګواکې پاکستان په افغانستان کې د هرې نامنۍ او هرې ګډوډۍ مسؤل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د ناخوالو په برخه کې په پاکستان باندې د هر داسې تور لګول ریښتینی اړخ نه لري. رابیا پیر پرې راپور لري.
پاکستان پر امریکا په افغانستان کې کېدونکې د مخنۍ غلطیو د مخلصه بیا کتنې ژغ کړی دی او ویلی دی چې افغانستان د حالاتو تور یوازې پر پاکستان لګول صحیح نه دی. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاری سوي یو بیان کې ویان نفیس سکریا ویلی دی چې پاکستان یوازې د افغانستان د حالاتو ذمہ ګرځول صحیح نه دی او نه د ځکني حقیقتونو تر مخه دی. د دوی دغه بیان په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن د هغه بیان په عکس العمل کې مخې ته راغلی دی چې پکې جنرال جان نیکلسن افغانستان کې د پاکستان پر کردار اندېښنې څرګندې کړې وي او تور یې لګولې وو چې پاکستان او وروسته طالبانو ملاتړ کوي او د افغان حکومت له اړخه افغانستان مستحکم کولو هڅو ته سیاره سول کېږي. ویان نفیس سکریا خپل په بیان کې پر امریکا په افغانستان کې د مخنیو غلطۍ د بیا کتنې شخم کړی دی. قبل پرته څېړنکاران وایي چې پاکستان حکومت په افغانستان کې د امن په اړه خپل صحیح کردار نه دی لوبولی. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز د ډیوا ریډیو سره خبرې کوي. مسله دا ده چې موږ
صرف یو فاکتور بس غلط ضرور چې بل څوک کوي، لازم امریکایي نه هم غلطي نه شي. دا چې امریکایي بالکل پرفیکټ دغه کړی دی افغانستان کې نور پاکستان هم خپل کردار پورا اطمینان سره نه دی پدې کې پلے کړی، رول نه دی پلے کړی چې هلته کې امن راشي. پاکستان هم دلته کې چې کوم دهشتګردو پاکستان ځمکه استعمالوله او اوس هم استعمالوي، حقانی نیټورک داسې قسم د خلک کوټه کې ناستي طالبان شورا دا ټول دی بندیز دی خبر نه چې امریکا بس ارته وکړ او پاکستان خوش آزاده دی یا پاکستان ارته وکړ او نور خلک دغه دي دا حقیقت نه دی.
نیوازی امریکا و افغانستان پر پاکستان د طالبانو د مرستی تورونه لګوي، بلکې په پاکستان کې د نننه د پارلیمان غړي هم وخت په وخت په حکومت د تراګری په ضد د دوه مخیزه تګلاري تور لګوي. پروند هم په پارلیمان کې د بحث په محل دوی پر حکومت تور لګولې وو چې حکومت او د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت تر اوسه د شاه او بد تراګرو یا د طالبانو ترمنځ توپیر نه دی ختم کړی. د پیپلز ګوند سېنټر فرات الله بابر خو تر دې هده پوري ویلی وو چې په هیواد کې د بد عملیاتو کولو تراګرو او د هیواد څخه بهر په دغه کارونو کې ککړ د تراګرو په ضد یو شان عملیات نه کیږي او کم تراګر چې د هیواد څخه بهر تراګری کوي حکومت د دوی سره نرمي لري. خو پاکستان حکومت هر کله تکرار لري چې د شاه او بد طالبانو په ضد یو شان عملیات کړي دي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د ګران اوریدونکو د ڈیوا ریڈیو خبرونه تاسو د ټیون ان اپلیکیشن د لارې هم اوریدئ شئ. په سمارټ فون باندې تاسو ټیون ان ډاونلوډ کړئ او هلته کې پښتو ډیوا سرچ کړئ، نو د ڈیوا ریڈیو خبرونه به تاسو نیخ پنیغه اوریدئ شئ. او اوس راځو په خبرونه کې. یو بل رپورټر اختنن په ټول پاکستان کې د لاهور د ځانمرګي برید د غم نمانځلی کېږي. پرون شوي د دې حملې ذمهواري تندروا جماعت الاحرار په سر اغستې او په دې کې لږ تر لږه 14 تنان مړه او 80 نه زیات زخمیان شوي وو. نن د پاکستان پارلماني غړو او څېړنکارانو یو وار بیا په حکومت باندې نیوکې کړې دي چې حکومت په پنجاب کې د تندروا تنظیمونو پر ضد کاروایي کې ناکامه شوه. د دې نه علاوه دا د هم یادې چې 13 ورځ په جنوبي وزیرستان او کوټه کې هم په حملو کې لګته لګه 15 تنان وجلې شوی. تفصیلي رپورت پیر شد حسین راکې.
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله وای چې د مبینه خودکش حملګر سر امنیتی ادارو ته تا تر لاسه شوې دي او د حملګر هدف اعلی پولیس چارواکي وو.
اوس کا سر بھی جو ہے وہ مل گیا ہے, باقی جسم کے اجزاء جو ہیں, جو تصویر انہوں نے جاری کی ہے جماعت الاحرار نے, وہ ٹیلی کر گئی ہے اس فوٹیج کے ساتھ جو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کلیکٹ کی ہے.
ہغوائی د مبینہ خودکش حملگر سر تر لاسه شوې دي او لا قانون جماعت الاحرار چی پرون د دغه مبینہ خودکش حملگر کم تصویر یا انزور جاری کړي وو, هغه په حکومتي کیمرو اغستل شوی انزورونو سره سمون خوړلې دي. د دغه برید پلاله قانونه تندروی تنظیم جماعت الاحرار په خپل غاړه اغستلې وه. اخوا امریکای هم لاهور ښار کې ترسره شوی د خونړي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان په خپل یو بیان کې ویلي چې امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان او سیمه کې د خپلو اتحادیانو سره به کار جاری ساتي. د پاکستان سیاسي او عسکري مشرانو هم د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او د ترهګرو د بشپړ ختمون پورې د عملیاتو جاری ساتلو هوډ څرګند کړي. پاکستان د تیرې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ او تندروي سره مخ دی, خو په کال 2014 کې د پوځ لخوا د ترهګرو پر ضد د عملیاتو له کبله د امن او امان صورتحال په هیواد کې یو څه ښه شوی دی. لاهور کې دا برید په یو داسې وخت کې شوی چې د پاکستان په سینټ کې غړو حکومت باندې د ترهګرۍ پر ضد د ټاکل شوې ملي تګلارې د نه عملي کولو تورونه لګولي او ویلي چې وخت راغلی د پاکستان حکومت او فوج د خ او بد ترهګرو ترمنځ توپیر ختم کړي. سیړونکي د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره کې موجود کمی بیشی لری کولو غوښتنې کوي, خو غني چې د ترهګرۍ ختمو تر هغې نه ممکن دي تر سوچ د پاکستان افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نوې خشوې. د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي
اوس چې کوم دا پاکستان او د افغانستان او د پاکستان او د هند تعلقاتو یو نوې دور د پراکسی وار چې کوم دی نو هغه ماته ښکاري چې لکه شروع شوی دی. که تاسو ګورئ نو که ترهګرۍ واقعات په افغانستان کې یا هند کې کیږي یا خاص کر کشمیر کې, نو دا یو جواب راځي که هغه پهلو سی باندې دی او که هغه پاکستان کې دننه داسې کاروای دي. نو زما په خیال به تر څو پورې چې مونږ دا مسله نه حل کړي هند سره او افغانستان سره, نو کوم ډول نیشنل ایکشن پلان جوړ کو دا مسله به جاری.
اخوا یو بل دفاعي تجزیه کار لیفټننت جنرال ریټایرډ امجد شعیب وای دا وخت د قومي تګلارې څخه د حکومت پام اوړېدلې دي او کوسو غنی چې تر هغه غره پر ځای جنگ ختم شوه دي نو هغه په غلطه دي.
میرا اشاره یہی ہے کہ دیکھیں لشکر جنگوی العالمی ہے یا کوئی بھی ہے, اس کا تو سارا ساؤتھ پنجاب تھا نا, گڑھ تو وہ تھے, اٹھے تو وہاں سے تھے.
ہغوائی لا قانونا لشکر جنگوی العالمی گڑھ پسویلی پنجاب کے دے او حکومت پا کلدم جماعت و دعوی تش بندیز لگولی دے او کسبالا دا دغی ڈلی تندروی غلی ترہ گریت لاس اچوی نو حکومت سر دا دے دا مخنیوی کم تدبیر نشتا. دا لنبیزل ندے چی پنجاب کے ترسر شوی دا ترہ گری پا برید کی یو شمیر خلق وجلی شوی وی. دا دے نولان دے تیر کال هم د مارچ په میاش کې لاهور ښار کې د گلشن اقبال پارک په برید کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې د زیاترو تعلق د کم شمیره عیسائی رورولې سره وو. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
ترنو اردوونکو, په پاکستان کې د لاهور د برید نه وروسته په دغه هیواد کې درمل جوړونکو او د درملتونونو خاوندانو احتجاج کړی. ریاض حسین پرې بشپړ راپور لري.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم د دوایانو دوکانونه بندو او دوی د مردان ضلع پریس کلب په وړاندې احتجاجونه هم وکړل. دوی کتبي او بینرونه اوچت کړي وو چې ورباندې د ترهګرې په ضد نارې هم درج وې. وینا کوونکو په حکومت باندې هم سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې حکومت خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامې سره مخ دی.
دہشت گرد نه د ټولو نه زیات کې پی کې متاثر ده او نن پنجاب ته خبر واوړې ده پورا ملک ته دی په لپیټ کې دی, خو زموږ حکمرانان ودی او د دې لپاره سم مؤثر حکمت عملی بالکل نشتا.
تاسو په عالمی سطح باندې دی دماکي ته پرونو ګوره, تاسو د پاکستان دشمنانو چا او پیژنې, تاسو خپل دوستانو مو پیژنې.
سړنې وایي چې د تیرو څو ورځو راهسي په پاکستان کې د ترهګرې او تشدد په پیښو کې اضافه مخې ترازي چې لکبلې یو ځل بیا په خلکو کې د تشویش یو لړۍ هم خوره شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د امنیتي چارواکو له طرفه د لاهور بمی چاودنې نه وروسته د امنیت چوکۍ هم سخت کړې شوې ده او زیاتره په سرکاري ودانو, سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو او د صوبې په دننه او بهرني لارو باندھے د امنیتی چاروا کو یوگن تعداد ہم لگول شوی دے د احتجاج پا وقت د مردان دلی د کیمسٹانو او دوایانو د دکاندارانو د تنظیم غڑے پرویز بابو ڈیو ریڈیو سر د خبر پا محال وائی چی حوی د پنجاب صوبے د حملے نو ورستو د زپل شوی خلق سر د یووالی اظہار کوی او د حوی پیغام کی ہم پورا پورا شریک دی
سملے مخته خپل پرمن احتجاج ریکارڈ کو کشپ کو شو زمو ڈی ای جی سے بو ایس ایس پی سے بو زمو د کیمسٹ برادر عہدیدار عام کسان پکے شہیدان شو زخمیان شو مونگ اغی سرنن دا د یک جہتے د پارا نن مونگ دلتا خپل احتجاج ریکارڈ کو اور نن زمو مردان ٹول کیمسٹ برادری دا بندوا مونگ وی چترسو پوری مونگ خپل احتجاج دا پریس کلب مختا ریکارڈ کرے نہ دی ٹول کیمسٹ برادری با دا دکان نو بندی
یاد دی وچ دوڑان دین پ پاکستان کی دا وزارت داخلہ طرف صوبو تا د طرح گرے د مخنیوی د پارا ہدایات ورکلی شوی دی او پٹول ہیواد کی د طرح گرے د پیخو خبرداری ہم جاری کرے شوی دی ریاض حسین وائس اف امریکہ ڈی و ریڈیو مردان
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
دلکو د ډی و ریډیو خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کوم اول د خبرونو سرټکی
تمه ده چې د امریکا او ناتو غړو هیوادونو پرته به روسیا سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یو سیمهیز کانفرنس کوربه وي
پاکستان کې پرون په یو ورځ کې توندلارو په جنوبی وزیرستان کوټه او لاهور کې د فوجیانو پولیسو په ګډون 18 کسان وجلي یوازې د لاهور ځانمرګي برید کې 43 کسان وجل شوي وو د پنجاب د قانون وزیر وایي
جو تصویر انہوں نے جاری کی ہے جماعت الاحرار نے وہ ٹیلی کر گئی ہے اس فوٹیج کے ساتھ جو یہاں پہ ہم نے جو ہے کلیکٹ کی ہے
آو د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای مرکزی حکومت ری د قبایلی سیمو لپاره د ملی پانګو یا ان اف سی نه 3% برخه غوښته ده خو پرویز خټک وای ولی صوبا فاټا ته پیسې ورکړي
ما ته یو بلو میسج راځي چې او ټیک ده فاټا ومنه ما فاټا ما سره حساب وکړه چې دی باندې تاسو هغه ستل تاسو خپل شیر پرې ده کنه هغه باندې اوس فاینل لګیاي او موږ سره دغه باندې پیسو باندې لانجه ده
سټه کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې او پکښې د خبرونو تفصیل تا
تمه ده چې د امریکا او ناتو غړو هیوادونو پرته به روسیا سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یو سیمهیز کانفرنس کوربه وي د روسیې د اترتاس د خبری رسنۍ د راپور پر بنسټ روسیه غواړي چې په سیمه کې امنیت او ثبات وده وکړي او ترهګري وځپل شي خو افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیې د نیغ په نیغه خبرو کولو له بهیر سره چندان خوښ نه برېښي
نن په ټول پاکستان کې د لاهور د ځانمرګي برید غم نمانځلې کیږي پرون شوی د دې حملې ذمہواري تندروا جماعت الاحرار په سر اغستې او په دې کې لږ تر لږه 43 تنان مړه او 58 زیات زخمیان شوي وو چارواکي وایي د ځانمرګي برید کوونکي د بدن ټوټې د ډي ان اي ټیسټ لپاره لیږلې دي د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا وایي د دې حملې هدف پولیس وو د پاکستان پارلماني غړي او شړنکاران وایي حکومت په پنجاب کې مشته د تندروا تنظیمونو پر ضد کاروایي کې ناکامه شوه په سینټ کې حزب اختلاف یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې د خاو طالبانو د تګلارې نه دی واوړي د لاهور برید نه علاوه پرون په جنوبی وزیرستان او کوټه کې هم په حملو کې لږ تر لږه 15 تنان وجلې شوي وو او نن په مردان کې هم د پریس کلب مخې ته د لاهور حملې په تړاو کې یو والی خودلو د پاره د ضلع د دوایانو دکاندارانو احتجاج هم کړی
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک وایي مرکزی حکومت پر څخه غوښتي چې د قبایلي سیمو لپاره د قومي وسیلو شریک پانګه یا ان اف سی وارد کې ونډه واچوي پرویز خټک ویلي له دې وړاندې مرکزی حکومت له ګلګت بلتستان آزاد جمو کشمیر او د چین پاکستان اقتصادي رهداري یا سیپاک د امنیت د پروژو لپاره 3% زیاتوالی غوښته و ولی پرویز خټک دا ونه ویل چې نورې صوبې د قبایلي سیمو د برخې په سر څه دریز لري او یا مرکزی حکومت د غوښتنه د نورو درې واړو صوبو پنجاب سند او بلوچستان نه هم کړی
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا په افغان طالبانو غږ کړی چې د تاوتریخوالي او جګړو نه دی لاس واخلي او د هغه هوا دورانولو په ځای په آبادۍ او جوړولو کې دی برخه واخلي صدر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د روسانو د ماتې د خوړلو او د افغانستان نه د وتو اتیشتمې کلیزې په موقع ترهګرو ته ویلي که په راتلونکي کال کې ترهګرو بریدونو نه لاس وانغستو نو د افغان فوج لخوا به د سترې ماتې سره مخ شي
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې او د افغان ځواکونو په ځمکنیو عملیاتو کې 43 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کوټ او هسکې مینې پولیسو لخوا کې ترسره شوي له داعش وسلوالو سره د اړیکو په تور 8 تنه مشکوک کسان هم نیول شوي دي
د امریکا هغه وفاقي جج چې د صدر ډونلډ ترامپ د سفری بندیز په حکم نامه یا عرضی پابندی لګولې و، د ګول فورس فیصله کې ویلي چې بندیز چیلنج کوونکي مقدمه په خپل مخ په وړاندې تلی شي. بلخوا یو بل وفاقي جج د دې بندیز په حق لا یو بل فیصله کې ویلي چې په دې قانون به په ورجینیا ریاست کې عمل نه کیږي. وفاقي جج جیمز رابرټ د رواني میاشت په سر کې د صدارتي حکم نامې پر ضد فیصله جاری کړې وه چې تر مخه عراق، ایران، شام، لیبیا، یمن، سومالیا او سودان هغه خلک امریکې ته داخلي دي چې سو قانوني ویزه لري او د امریکا د کډوالو د داخلي پروګرام هم جاري ساتلی وو.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن وروسته له هغه استعفا ورکړه چې له روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه حکومتي چارواکو ته د ناسمو معلوماتو د ورکولو راپورونه خپره شول. په واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز کې د تیر جمعې په ورځ راغلي و چې فلن د روسیې له سفیر سره په روسیه باندې د هغو بندیزونو په اړه خبرې کړې دي چې د اوباما د ادارې لخوا لګیدلې وه. ګڼو ډیموکرات سناتورانو د فلن په اړه د پلټنو او له کار څخه د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د صدر جوړېدو پس د لاولنی ملاقات تیاری کوي. نتنیاهو به سلورم عالمی مشري چې په وایټ هاوس کې به مخ د صدر ترامپ سره ایني. تمدا دواړه مشران به د ایران او په سیمه ایزو مسلو خبرې کوي. د اسرائیل د کابینې یو مشر وزیر د ګل پورز ویلی وو چې نتنیاهو نور د فلسطینی ریاست ملاتړ نه کوي، خو د دې تصدیق نه دی کړی چې ګینې د شورو په ورځ به د صدر ترامپ سره ملاقات کې نتنیاهو دا خبره په ډاګه کړي او کنه.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو خبرونه کوو اوریدل، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت ترې د قبایلی سیمو لپاره د ملي پانګو یا ان اف سی نه 3% برخه اغوخته ده. لسیمی د ډی وی خبريال حمید الله پردار راپور استولې.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت ورته خواست کړی دی چې د قومي وسیلو په شریکه پنګه یعنی ان اف سی واټ کې اوس یوازې د قبایلی سیمو لپاره د فنډونو ځانګړتیا ومني. وړاندې مرکزی حکومت دغه غوښتنه د ګلګت بلتستان، آزاد جموں کشمیر او د سی پی ایک د پروژو د امنیت لپاره 3% زیاتوالی غوښتله.
اغه لانجه دراله چې دای دا چروغو چې مونږ ته 3% راکې صوبونه سیاغي کې با کشمیر دغه می کشمیر ته مورکو، ګلګت ته مورکو، سکیورټی ته مورکو. نو مونږ ورته چې دا خو تاسو حساب دی سی و جنه تاسو شیر غستو، نو چې تاسو خپل حساب پرې دی نو غشیر مر سره پرې دی کوم. لیکن خپل جګړه مو چول چې مونږ کشمیر حساب تاسو ولې درکو دی خپل صوبه سی نه قانونن دی مونږ حساب 57% هغه نشي ختمول چې کله پورې مونږ غوړ او مونږ ګلګت ته ولې خپل حساب ورکو. نو په دې باندې غشیر وکاو دی اوس یې ګریشول ما ته بل میسج راځي چې او ټیک فاټه ومنه ما فاټه ما سره حساب وکړه چې دی باندې تاسو غستل تا خپل شیر پرې دا کنه مغي باندې فاینل لګیایو جګړم په دې چولې نو ادروایز خو مونږ ور سره دغه باندې پیسو باندې لانجه نو هغه پیسو بم کلیر شي ځکه اوس یو منل او زیات مونږ دا ویل چې دا تاسو حساب نو خپل شیر کې راکې واپس راکې.
خو پرویز خټک دا اونویل چې ګنې نورې صوبې هم د قبایلی سیمې د برخې په ځانګړتیا موافق دي او کنه، او یا مرکزی حکومت دا غوښتنه د پنجاب سند او بلوچستان نه هم کړې ده. څو ورځې وړاندې د ډیو ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا د معاش وزیر مظفر سید ویلي وو تمامي صوبې د قبایلی سیمې، ګلګت بلتستان او آزاد جموں کشمیر د پاره په مرکز کې خپلې برخې کمول نه غواړي.
من زمو خپل دغه دا دی چې عین مطابق به فیصله کوم او نیکسټ به بیا فیصله کوم چې کپاټه په صوبه خیبر پختونخوا کې مرچ شو او دل تراله په ان اف سی کې سن حکومت پنجاب خیبر پختونخوا یون بلوچستان دې ته تیار نه دي. موږ خپل خبرې هم شوې دي لکه زمونږ انډرستانډینګ ډیولپ شوی هم دی او مزید په دې کې زمونږ روابط جاری.
خود فاټا د اصلاحاتو او د پختونخوا سره د شریکولو د معاملې د کابینې د ورستی اجلاس نه د وستلو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف د فاټا د اصلاحاتو په حق کې بیانونه او اوس د مرکزی حکومت لخوا د صوبونه د فاټا د اصلاحاتو د پاره برخه غوښتل ډاډه کوونکي پرمختګونه دي. او دا ځکه چې د وړاندې نه د اصلاحاتو او مرجر په لاره کې یو لوی خنډ د پکار پونډونو د مرکز نه راوستل ګڼل کېدل. او د سیفران سیکرټري ارباب محمد شهزاد د کابینې د وروستۍ غونډې نه وړاندې ډیو ریډیو ته ویلي وو
فینانسل و مسله هو پکې داسې ده چې هغه موږ چې کوم 3% کمیټې ریکمند کړي د اف سی نه نو هغه کې او هغه په کنسنسس باندې وکی 3% مینز اباوت 90 بلین روپیا کنه انولی سلور اور پرومیسز اور فیڈرل گورنمنٹ بائی گریکی کی دی بانی نو اگے وانے لک ڈیر ریزرویشنز دخل کوشتا کنا د سبوشتا او امید دی چا غبا زما خدا خیر چ امید دی چا غبا غبا سب فیصلہ با باقی
د دې بیانونو او پرمختګونو وروسته د اصلاح خوښو سیاسي ډلو او مدني حلقو اوس ټولې تمې د کابینې د روانې غونډې نه دي، خو مرکزي حکومت لا تر اوسه د غونډې وخت نه دی اعلان کړی. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګرانو اوریدونکو، ډیو ریډیو تاسو په سوشل میډیا باندې هم سارلې شی، او د سوشل میډیا باندې ډیو ریډیو په فیسبوک باندې، د وی او ای ډیو په آی ډی باندې تاسو لیدلی شئ، ټویټر باندې فالو کولای شئ @ وی او ای ډیو، او انسټاګرام باندې آی ډی دا وی او ای ډیو. راځو خبرونه اړخته، او خبرونه کې تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو چې نن په 14 فروری باندې هر کال د مینی ورځ یا ویلنټاینز ډے نمانځل کیږي. که څه هم په پاکستان کې 13 ورځ اسلام آباد های کورټ په ملک کې ویلنټاینز ډے په خوشحالیانو باندې پابندی لګولې وه، خو په پېښور یونیورسټي کې طالب علمان د مینی دغه ورځ نمانځي او وایي چې د مینی اظهار په دې ورځ باندې د هر چا سره کېدای شي، او پښتنو باندې چې څومره تباهي او څومره بدحالي تېره شوې ده، ترهګري حملې شوې دي، نو په کار ده چې د مینی دغه ورځ دې ونمانځلې شي. مینی پیغام دی خور کرشی، تفصیل را کوي په دې موضوع باندې احسان محمد خان.
پاکستان سرخار اسلام آباد کې حکم اعلی عدالت ته یا های کورټ ته په هغه خارګوټی کې په ویلنټاینز ډے یا د مینی ورځ منځلو باندې بندیز پر ځای کړی دی، خو بیا هم د هیواد په بیالبیالو برخو کې او په دغه پوهنتون کې کوم کې چې ولاړ یم، په غټه کچه باندې خلک د توفو کوم ډالۍ چې چرته خرڅېږي په دغه مرکزونو کې راغونډي، او د یو بل دپاره چاکلیټونه، ګلونه، کارډونه او دغه رنګې نورې ډالۍ اخلي. دا وخت چې دغلته کوم موجود لوستونکي دي، د دې سره خبره کوو چې د دغه ورځ په مناسبت راته خپل فکر څرګند کړي. جی، که تاسو راته وایئ چې دغه ورځ چې کومه منځل کېږي، د مینی ورځ یعنی د ویلنټاین ورځ، تاسو په کومه طریقه باندې مانځئ؟
ویل، ټولو کې پہلا خو بزه تاسو دا وایم چې دیتا ویلنټاینز ډے وای، او دا مونږه ډیفرنٹ طریقو سره ټولو خلکو خپل لغوي مرضی وی چې څوک څنګه سلیبریټ کوي، څوک چاکلیټس خلکو لا یو بل لور کوي، فرندز یو بل سره سلیبریټ کوي، څوک کارډز ور کوي یو بل ته، منی منی گیفټس وی، خو بس خلک یو بل خوشالولو د پاره بس یو بل ته گیفټ ور کوي، ویشز ور کوي، ریډ فلاورز یو بل لور کوي، اور د دې نه علاوه ویشز لکه ټولو کې غټ چې دی لکه یو بل تویش کی چې هپی ویلنټاینز ډے، اور بس دا سیمون غټول مناوو.
پلا تاسو ک پیغام زمنګ د کیمرې د لارې ورکول غواړی د دې ورځ په مناسبت باندې، هغه چاته چې چاته تاسو رسول غواړی سبا وایي؟
زبر ټولو ته چې څوک دا ګوري، زبر ټولو ته ویم چې هپی ویلنټاینز ډے، ډیر خلک کانسپټ غلط دی باره کې، ضروری نه ده چې دا خلک غلط به دغه کې مناو کې، مونږه فرند سره مناولی شو، مونږ خپل فیملی سره مناولی شو، مونږ خپل کزنز تم ویش کولی شو، دا رس چې دا ډیر لوولی او جولی رس دا، او ټول ډیر په خپل چې چاته ویش کول غواړي خو په مینی طریقې سره په وړو وړو گیفتونو ورکول لپاره، اور ویش کول مطلب پکار دی. اور
اوریدونکو دا نور په دې ځکه لستونکو هم ولاړ دي، د دین پښتو چې ویلنټاینز ورځ دغه د مینی ورځ چې کوم منځل کیږي، په کومه طریقه باندې او منځله کته سره ته وایي؟
زه چې سهار را پاسې دم نو ملګرو میسجونه کړیو، نو ډیر زیات خوشاله سم، او دا خو د پښتنو په خوره چې کم آلات روان دي، نو دغه سی ورځ مونږ تل منځل پکار دي، ځکه چې مونږ له نړۍ سره، له دنیا سره، د هر غوند د هر سیسکم سوچ او فکر والا خلک یو، مونږ ته پکار دي چې دا ورځ ځکه منځو چې زمونږ مینه محبت زیات شي، او خلکو ته د مینه پیغام ورکو دی، او پیس دی، او ښه ژوندګي، یو ښه طرف ته، یو ښه سوچ سره.
ډیره مننه درنو اوریدونکو او کتونکو تاسو واوریدل وکتل چې په پیښور پوهنتون کې د ویلنټاین ورځ یا دغه د مینې ورځ په کومه طریقه باندې منځل کیږي. هر څوک په اسلام آباد کې د هغه ښار تر ټولو لوی عدالت په دې بندیز پر ځای کړی دی. دغه لستونکي وایي چې دغه د مینې ورځ ده او د مینې په اظهار باندې هیڅ قسمه پابندي یا بندیز چې دی دا جایز نه دی، نو ځکه دی دغه ډالۍ اخلي خپل د مرګرو دپاره او دغه ورځ مانځي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، پېښور.
درنو اردوونکو، اوس هم د افغانستان په اړه. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې او د افغان ځواکونو په ځمکنیو عملیاتو کې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ویلي په دغو عملیاتو کې چې د ډیورنډ کرخې ته نږدې د کوټ او هسکې مینې پولیسوالیو کې ترسره شوي، له داعش وسلوالو سره د اړیکو په تور 8 تنه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د یو بل رپورټ له مخې د افغانستان په ناامنه جنوبي ولایت هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې رپورټونه ترلاسه شوي دي. له کابل پرې حقمل روان دا رپورټ چمتو کړی.
د ډیورنډ کرخې ته نږدې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په کوټ او هسکې مینې په ولسوالیو کې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي، 16 تنه د ایش وسلوال وژل شوي او له دې ډلې سره د تړاو په تور 8 تنه شکمن کسان نیول شوي دي. په اړه یې په ختیځ ننګرهار کې د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال ډیوی ته داسې وویل: یو بل رپورٹ لمخې دی افغانستان په جنوبی نه امن ولایت هلمند په مرکز لخکرګاه کې دی وسلوالو طالبان افغان ځواکونو مندی جګړو رپورټونه ترلاسه شوی دی. په هلمند کې د مدني ټولنې غړی سردار محمد همدرد وویل د دې ولایت مرکز او ولسوالیو کې دا مهال افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او که ځواکونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي سیمې بیرته ونه نیسي، هلمند به په راتلونکي نږدې وخت کې د سکوت له برخلیک سره مخامخ شي.
کموږ د هلمند جغرافیې ته په کتو سره او د دې خاورې د هلمند راځي ته وګورو، شاوخوا نیو څه د خاورې د وسوال طالبانو په لاس کې ده او دا کچيري حکومت هم دومره بي غوروي او د عملیات ونه لري او وجهه هم دغه شی په شکل باندې دوام وکړي، نو دا ممکن ده چې په مکمل ډول هلمند بل لاس ورکړي.
خو د هلمند ولی ویانو مرزواک د منی چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د لخکرګه په دویم او دریم امنیتي حوزو په ساحو کې پر افغان پوستو جګړه پیل کړې وه، خو په وینا یې د ښار امنیتي کمربند پیاوړی دی او په دغه سیمه کې تازه دمي سرتیري د جګړې د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي.
تیر شپه شل دقیقو لپاره مخفري کندخونه کړي په پوستو، دومره د تشویش وړ خبره نه وه چې هغه د خدای نفسه یا افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات پکې واوړي او یا هم کومه ساحه د وسلوالو مخالفینو تحت کوشش راغلي دي. دا یوازې یو څو متفري کندخونه په ساحو باندې شوي دي او د هغو د کنټرول لپاره بېرته هماغه ساعت نوي قوتونه رسېدلي دي، هغه یې تحت کوشش نیولې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند مرکز او سنګین ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان من درنی جګړې شوي او سرګند بیلګې په سنگین ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو د ناټو هوایی حمله وچې د افغان چرواکو په وینا په تیرو هوایی بریدونو کې د 22 ولسی وګړو په ګډون 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
ډیوه ریډیو دی. ګرانو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبری خپرونه واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه خپریږي. د افغانستان صدر اشرف غنی یو ځل بیا په افغان طالبانو غږ کړی چې د تاوتریخوالي او جګړو لاندې لاس واخلي او د افغانستان په ودانۍ کې دې برخمن شي. صدر اشرف غنی دغه خبره د افغانستان نه د روسي فوزونو د وتو اتیشتمی کلیزې په موقع یوې غونډې ته کړې ده. تفصیل پر راکړي حکمل روان.
د سلوغیش په گوښتمه چې د فبروري د میاشتې له 15مې نیټې سره سمون لري، له افغانستان څخه د روسانو د وتلو 28مه کلیزه ولمنځل شوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې کلیزې په لمنځغونډه کې چې د حکومتي چارواکو، د سلګونو سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې د دوام او ویجاړولو پر ځای د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي.
هغه طالبان چې مستقل فکر کولای شي او د اسلامیت او افغانیت جذبه ورسره ده، په هغوی باندې یو ځل بیا آواز کوم چې افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او راځئ په دې مشترک کور کې د خپلو نورو وطنوالو غوندې د عزت ژوند پیل او په ورانی کې نه بلکې په ترقی کې برخه واخلو.
ښاغلی غنی زیاته کړه که د افغانستان دښمنان له جګړې لاس وانخلي، په راتلونکي کال کې به د هیواد مسلحو قواوو لخوا له سترې ماتې سره مخامخ شي. همداراز جمهور رئیس وویل په هیواد کې د ترهرګرو پر ضد پیل شوې مبارزه د بریالیتوب مرحلې ته د رسیدو په حال کې ده، او په وینا یاده مبارزه به د روسانو پر وړاندې د کامیابۍ مبارزې په شکل پای ته ورسیږي.
بیا هم د افغانستان دښمنان او باغیان په هوش را نسی، په پوره اطمینان سره وایم چې لا لوی شکستونه به په برخه شي.
جمهور رئیس غنی دا هم ویل په روان کال کې 1,000,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد ته رستنه شوي او نوموړي د هغو له رستنېدو څخه مننه وکړه. هغه زیاته کړه که په پاکستان کې میشت افغان کډوال هیواد ته رستنه شي، بیا به پاکستان ته د دې بهانه پیدا نه شي چې وایي افغان کډوال له ترهرګرو ملاتړ کوي.
کابو 1,000,000 مهاجر افغانان چې په ګاونډي هیوادونو کې اوسېدل خپل وطن ته راستانه شو. زه هر یو له هغه ورونو خویندو نه چې بېرته وطن ته راغلي مننه. بیا به پاکستان ته خبره پاتې نه سي چې افغان مجاهدین د ترورستانو پلوي کوي. نه کوي، نه کوي، بېرته خپل وطن ته راځي.
د سلوغیش په گوښتمه له افغانستان څخه د شوروي اتحاد د پوځیانو د وتلو او په دې هیواد کې د ماتې له برخلیک سره د مخامخ کېدو 28مه کلیزه په داسې حال کې په ار کې ولمنځل شوه چې له نن څخه 28 کاله وړاندې روسان د افغانانو له 10 کلنې مبارزې وروسته ووتل. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
درنو اردوونکو، په پاکستان کې د خیبر پختونخوا چارواکو په پیټرولو او ډیزلو باندې بارډ ټانکر چلوونکو نه غوښتي دي چې د کوهارت د تونل له لارې دی تګ راتګ نه کوي. چارواکي وایي دغه بندیز یې ځکه رامنځته کړی چې په دې اوږده تونل کې د یادو ټانکرونو له امله د اور لګیدنې خطره موجوده وه. ابراهیم شینواری پرې دا راپور رسولی.
په اسلام آباد کې د نېشنل های وی اتارټي لخوا خپور شوی یو اعلان له مخه د نیمې قبایلي سیمې د رادمخیل او د خیبر پختونخوا جنوبي ښار کوهار ترمنځ جوړ کړی شوی د 2 کیلومتر نه اوږد سورنګ یا ټنل د لیارې به د روانې میاشتې 13مې نېټې نه پس د پټرولو او ډیزل نه ډکو ګاډو د تلو راتلو اجازه نشي ورکولی. د این ایچ ای لخوا د تیلو ډیلرانو او د ټینکرو مالکانو له ورکړی شوي نوټس کې دغه دریځ پل کړی شوی چې د ټنل دننه د امکاني اور لګېدو یا په دغه تیلو نه ډکو ګاډو د ترهګرۍ برید لیارې یې دغه بندیز لګولی. د خپلې ادارې لخوا شوي دغه اعلان په هکله په کوهارټ کې د این ایچ ای اپریشن منیجر جمشید خان ڈیوا ریڈیو ته اویل
باندې باندې دې لپاره چې اني کای مله چې خدا نه خاصه چې چینل کې ور ولاږي دیو شو نه دا بیا دا ور چې کوم ځای نه ایک کال کې بیا کوم مقابل کول نه شي چې پټرول شو ډیزل شو دا نور څه چې کوم شو نه چې ور ولاږي هغه چې مله چې بیا مو کوم وای چې دا تقریبا په 2 کیلومتر دی ګره بیا دا نه شو کلی نه شي کول چې ټول لګي وي پټرول وو دې بهر ټنل نه پټرول وو ور وي بیا چې کوم ځای نه دا ور چې کوم
بالکل
جمشید خان زیاده کړه چې د جاپان حکومت په مرسته جوړ شوی د ټنل د تیارېدو په وخت هم جاپانی جوړونکي کمپنۍ ډېر په سختۍ سره د دغه ټنل د لیارې د تیلو، ګیس سلینډرو او حتی د ماچس ډبو وړلو راوړلو اجازه نه ورکولو کلک تاکید کړی و او تر ډېرې مودې پورې دغه بندیز پر ځای و. خو اوس د تیرې څه مودې راهیسې د تیلو ډیلرانو او ترانسپورټرانو په غوښتنه هغوی له اول له ماښام نه تر سهار وختي او وروستو د ورځې په مهال هم د ټنل استعمالولو اجازه ورکړی شوې وه. خو چې اوس دغه بندیز بیا ولګولی شو نو په کوهاټ کې د تیلو یو ډیلر سلمان اپریدی د دغه بندیز له وجې دوی ته راپېښېدونکو مشکلاتو په هکله داسې وویل.
کوتل کې دا مصیبات وې چې دا بوسو ټرک چې دا د لاندې ټول ټرافیک ولا پیسې خالي او بوسو ټرک تاسو ګورو چې بیا کول په کوارټر کوتل باندې یو ټل شي دوانه شي دل تک چې اخر هم لا ګوډه رچی هغه دې مشکل سره رچی د خپل طرف د بوسو ټرک چې نو هغه ټینکر ته سره ولا کې لاندې ورچی کې نو حتا شي ساري کې ډرایور جانم سی ورکې تیلم ځای کیږي او ګوډه ته وکی کی او بل بوسو ټرک دې چې تر کوتل کې وړي دل او هغه بیا تشوونه باندې او یا بیا دې شتهونه باندې کله کله واو
د ټینکرو ډرایورانو په وینا د کوتل غرګ تیر شوي دغه سړک حالت ډیر ښه نه دی او دغلته نوې جوړ شوي نیشنل های وی په پرتله دغه سړک تنگ هم دی. حکومت چې یو وخت د دوه غټو ګاډو تیرېدل هم مشکل ای خو د ترانسپورټرانو د دغه دریز باوجود یو ځل بیا دغه بندیز اعلان کړی شوی. سرګند دی چې په کال 2008 او وروستو په 2011 کې په دغه ټنل د ترهګاری بریدونو له وجې دغلته نه هر قسمه د ګاډو تګ راتګ متاثره شوی وو. خو اوس په نږدې وختونو کې دغه ټنل د دغه قسمه پیښونه محفوظه ساتلی شوی او ورسره څو کاله وړاندې د دغه ټنل جوړېدو په وخت حکومت بیا بیا دا هیله او ژمنه هم څرګنده کړې وه چې د سند او پنجاب صوبو سره د خیبر پښتونخوا صوبې کاروباري رفت آمد کې توندوالي او اسانتیاو سره سره به د کراچۍ نه تر تورخم لوی سړک د لیارې به افغانستان سره په تجارت کې به هم نور اضافه وشي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګرانو اوریدونکو په بلوچستان کې بولان میډیکل کالج هسپتال او سیول هسپتال نرسانو د نیمی ورځ ته پاره خپل کارونه پرې خو دي او احتجاج یې کړی دی. د دوی دا احتجاج په دې دی چې دوی وایي حکومت چې کم د نرسانو د کار د پاره کم سرویس سټرکچر جوړوي او کم الاونسونو د پاره چې پروګرام جوړوي یا پالیسی جوړوي نو هغې د پاره دوی ځینې سفارشات حکومت ته وړاندې کړي وو. دغه سفارشات د دوی نه دي منلی شوي او تر څو پورې چې حکومت د دوی سفارشات یا مطالبې نه مني تر هغې پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. خو ورسره دا هم وایي چې د مریضانو د سهولت لپاره به دوی خپل کارونه هم جاری ساتي. تفصیل پر راکړي حمید سمسور.
د کوټي د مطبوعاتو کلم مخې ته احتجاجي غونډه وکړه.
آج تو مارننگ میں ہم لوگوں نے اسٹرائک شروع کی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. ہم لوگ ادھر سے اٹھیں گے نہیں جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوں گے.
نن خموش د سهار پر وخت باندې کار بندي سپیل کړی دی. کچيري ولوي بادار ته منظور والا مجبه د اعلی وزیر د کور مخ ته هم احتجاج ناشته کوو. تر هغه پوری بنځو چې تر څو پوری حکومت زموږ غشتنې نوې منلي. په دغه احتجاج کې یوې بلې نرس بیا وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د بلوچستان په مختلف اسپیټالونو کې نرسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي خو حکومتي چارواکي د دوی د مشکلاتو په اوارولو کې هیڅ ډول عملی ګام نه اخلي. حمله دغه کبله نن موږ پر احتجاج باندې مجبور سوي یو. په روغتونونو کې د ناروغ خلکو د خدمت پر ځای پر سڑکونو باندې احتجاج کوو.
ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ہماری نرسز کا ہوتا ہے پیشنٹس کے ساتھ اور وہ ایچ سی وی میں کانگو وائرس میں اور ایچ بی ہیپاٹائٹس میں
زموږ د نرسو لهغو ناروغو سره مخامخ یو چې هغه په ایډز، کانګو وایرس او په تور ژړي باندې اخته وي و موږ ته دې له دغو ناروغي څخه د ژغورنې لپاره ضروري توکي راکول سي. په احتجاج کې برخوالو نرسو دا غوښتنه هم وکړله چې د دوی له ودونو وروسته دلته په ښارونو کې د دوی د استوګنې لپاره ځای نه وي. حکومت یې موږ ته استوګن ځای را جوړ کړي. د بلوچستان د سرکاري هسپتالونو نرسو دا خبره هم وکړله چې د دوی د ملازمت د سرویس سټرکچر کې دي هم بدلون وسی. هغه دا دی چې کمې مشرې نرسې په ګریډ 14 کې ولګول سي بیا 10 یا 15 کاله وروسته هم په هغه شپاړسم ګریډ کې د دوی ملازمت پای ته ورسېږي. د نرسو اکشن کمیټه د بلوچستان له حکومت څخه غوښتنه وکړله کچیر په سملاسي ډول د دوی غوښتنې نه ومنل سي نو دوی به خپل احتجاج نور هم جدي کړي. په ټولو سرکاري هسپتالونو کې به له کار کولو څخه ډډه وکړي. اوس د دوی احتجاج تر نیمې ورځې پورې محدوده دی. یوازې په بیړنیز مرکز کې د ماشومانو د زیږیدلو او په اپریشن تیټر کې دوی خپل خدمات ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیور ریډیو ټلویزیون، کوټا.
تاسو وایس اف امریکا دیور ریډیو اورئ.